السلام علیکم دا ازادي رادیو خبرونه بعد ما خام تر وو بجو دوام وکړي. زه امید زهیر مالیم لمړی لاند خبرونه واوري. نن د سپتمبر 11 د امریکا پر متحدو ایالاتونو د تروریستي بریدونو 21 کاله پوره شول. 21 کاله مخکې په دې ورځ دوی حمله په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوو دنګو ودانیو وشو چې دوی الوتکه ورسره وجنګول شوې. درېم الوتکه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان پر ودانۍ ولګېده او حمله کوونکو څلورم الوتکه ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یو کاروندګه سقوط کړه. پر امریکا په دې حملو کې نږدې 3000 کسان ووژل شول، خو دا له امریکا 1,925 کیلومتره لري د افغانستان سره تړلې حملې وبلل شوې. دا حملې د دې سبب شوې چې د امریکا متحد ایالات د 2020 کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان برید وکړي، ځکه هغه وخت طالبانو د دغو حملو اصلي طرح اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه. تفصیل به وروسته په یو راپور کې واورئ. د طالبانو تر ولکې لاندې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په 21 ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله د مړو شمېر 1,940 تنو ته رسېدلی دی. د دې وزارت ویان محمد نسیم حقانی پرون د وروستیو ځانی او مالی زیانونو د اندازې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د دغو سیلابونو له امله 1,940 کسان په شهادت رسېدلي دي او د 215 څخه زیات کسان هغه د دې سیلابونو له امله زخمیان شوي. 2,080 کورونه د دغه سیلابونو له امله په بشپړ او نیمه ډول ویجاړ شوي دي. همداسې 9,000 څاروي د دغه سیلابونو له امله هغه تلف شوي دي.
دا سیلابونه د چنګاخ لومړی د وږي تر لسمې پورې بهیدلی چې تر 9,000 جریبه زیاته کرنیز ځمکې هم تخریب کړې ده. د طالبانو دفاع وزارت وایي د ملي دفاع په هندو پانګړ کې پرون ماسپخین دی وی امریکایي بلاک هاک هلیکوپټر د نسکریدو په پیښه کې دوه پیلوټان او یو بل تن وژل شوی دي. دغه وزارت پرون ویلي چې د سرخکه د روزنیز پروګرام پر مهال په هوا شوی و چې د تخنیکی ستونزو له کبله نسکوره شو او په پیښه کې 15 نور کسان ټپیان شول. اوس له هغه چې طالبانو څه باندې کال مخکې پر افغانستان ولکټینګ کړ، اکثره مسلکي پیلوټان او تخنیکی کسان یا له افغانستان ووتل یا هم پر کورنو کینول شوی دي. د کابل د امنیه قومندانۍ لپاره د طالبانو ویان وایي چې تیر ماښام په کابل کې په یو چاودنه کې دریام وګړي ټپیان شوي دي. د قومندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته لیکلي چې چاودنه په 13 حوزه کې په یو کورولا ډوله موټر پسې په یو بایسیکل کې د ځای پر ځای شوي او چاودتونکو توکو لامل وشوه، خو ځینې وایني شاهدانو د کابل پر ویدیس کې د لږ تر لږه دریو چاودنو خبر ورکړی دی. د کرکټ د آسیایي جام پایلو با یا فائنل سیالي نن مازدیګر د سریلانکا او پاکستان ترمنځ کیږي. د دوبی د کرکټ په میدان کې دا سیالي د کابل پر وخت د مازدیګر شپږنیمې بجې پیلېږي. د آسیایي جام په دې سیالیو کې افغانستان هم ګډون درلود چې په خپل ګروپ کې دوی مسابقې وګټلې او د څلورو غوره ټیمونو پړاو ته لار پیدا کړه. افغانستان د څلورو غوره ټیمونو په پړاو کې خپلې درې سیالۍ سریلانکا، پاکستان او هند ته وبایللې او له پاتې لوبو پاتې شو او ملي لوبډله پرون کابل ته ستنه شوه. د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې تایید کړي چې د دوی ځواکونه د اوکراین په شمال ختیځه سیمه خارکیف کې مهم ستراتیژیک خارګوټي کوپیانسک ته ننوتل. د ادارې پرون د خپل ټلګرام په چینل کې ځینې عکسونه هم خپاره کړي او ورسره یې لیکلي چې د دوی ځانګړي ځواکونه کوپینسیان ته ننوتي او دا د اوکراین د اوکراینیانو خارګوټي او ویبه. د ګڼو شواهدو داسې ښکاري چې د اوکراین پوځیانو په جنوبي سیمه خیرسون کې هم چې له څو اونیو پکې جګړې شوې پرمختګونه کړي دي. او د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې هر کال 200,000 ډیر کسان ځان وژنه کوي. دا سازمان پرون شنبه چې د سپتمبر 10 د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ وه په یو اعلامیه کې د ځان وژنې د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په کار د ټول خلک په عملی اقدام سره نورو وګړو ته هیله ورکړي او په دې ډول د ځان وژنو د پیښو په مخنیوي کې مرسته وکړي.
سهار مو په خیر. نن یک شنبه ده، د وږي شلم او د سپتمبر 11 نیټه.
د سپتمبر 11 پر امریکا د القاعده شبکې د بریدونو 21 کلیزه. پر طالبانو لا هم تور دی چې له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړي.
دا مهال افغانستان د القاعده لپاره په خوندي پناه ځای بدل شوی.
په پکتیا کې د نجونو پر مخ د تازه پرانستل شو یو خونځو د دروازو بیا تړلو خبرګونونه پارولې.
دا پیغام ورکوي چې طالبان اجازه نه ورکوي چې نجونی عملاً خونځو ته لاړ شي.
که څه هم د خوړو نړیوال سازمان 21 میلیون افغانانو سره د مرستې خبر ورکوي، خو خلک وایي عاجل بشري مرستو ته اړتیا لري.
موست ولا راسی در خان پوشنخت خیلو دا و خالو بشه خالا نشتاکیش رول غریب و دا تا بعد رول پا دیمناسی که نمیشتاکیش.
او دا البانیا حکمت اعلان کرده چی یو زلبیای پا یو سرحدی دزگاه دا ایرانی سایبری حمله کون کلخوا برید شوه.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
هیله مندیم تر پایه ملتي او کړی په پکتیا کې تنجونو پر مخ ته تازه پرانستل شوې خونځو د دروازو بیا تړلو غن خبرګونو نه پاره ولې دي د بشري حقوقو د څار سازمان یې مشر پر دې کار خوښيني خو ولې ده همدا ډول د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین بیا غوښتنه کړې چې په کار د نړۍ هر وګړي او غورزنګ د افغانانو د حقونو لپاره خپل غږ پورته کړي په خپل د طالبانو ځنې او پلوي کسانو هم خپل مشران غوښتنه کړې چې دنجونو خونځو د تړل کېدو مخه دی ونیسي څه باندې کال کې چې طالبانو په افغانستان کې دنجونو منځني خونځي او لیسي تړلې دي
په پکتیا کې د طالبانو له خوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو بیا تړل کېدو عکس العملونه پاره ولیدي د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤلي هیدر بار ازادي رادیو ته وویل
لبد مرغدی واقعیت ته پکتو چې طالبانو په پکتیا کې د غنجونو خوانځي بیرته وتړل دا پیغام ورکوي چې طالبان اجازه نه ورکوي چې نجونی عملاً خوانځي وته لاړ شي دا د افغان نجونو خزو او پټول کې د افغانانو لپاره تیار راتلونکي پډاګه کوي ځکه یو هیواد هیڅ کله نسو کله کې چې نیمایي برخه نالوستي وي
د قلم لار ټولنی مشر متیولا ویسا ازادي رادیو ته وویل په پکتیا کې د طالبانو پرونی اقدام ګن افغانان نهیدی کړی دي
خلک سخت نه امید دي پلرونه نه امید دي ولس نه امید دي او د خلکو د دولت څخه له وزارت څخه غوښتنه امده ده چې د جنو پرمختي شونځي نه بندوي دا یو غیر عادلانه پریکړه ده دا د ولس سره ظلم دی دا د ولس په تیارو کې ساتل دي
شاوخوا دویونه مخکې د پکتیا په مرکز ګردیز او تمکنی ولسوالی کې د انجونو منځني شونځي او لیسې بیرته پرانستل شول خو پرون غنون انجونو د دغه شونځي تړل کېدو په اعتراض کې لاریون وکړ د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد چیرونه یوې خبري غونډې ته ویلي و چې سیډنه کوي چې دا شونځي د چا په امر فعال شوی دی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منصور احمد پښتین پرون په خپل رسمي فیسبوک کې لیکلي په پکتیا کې د جنوب پرونی لاریون د سټایل دی شغلی پښتین لیکلي باید د نړۍ هر وګړی او تنظیم د افغانانو د حقونو لپاره د افغانانو ژغ خبر کړي له بل خوا د شزو او جنو د حقونو فعال نزیفی حقپال ازادي رادیو ته وویل
کله مدا ده چې افغانان په نورو مناطق کې دوی هم پاتېږي او خپل غږ پورته کوي او خپل خپل حاکمیت په لاس کې ونیسي او په مختلفو ډولونو ولاو چې هغه د مشرانو د جرګې په عقل وي یا اعتراضونه وي یا په لیکل په سوشل میډیا باندې دوی په دیوان اعتراض وکړي چې د علم نه محرومول اصلا غیر ظلم دی او هیڅ چاته دا اجازه باید ورنکړي
د طالبانو د پهنې سرپرست نور الله منیر په زمری یا اسد میاش کې ویلی و چې د نجونو ځینې شونځي د کلتوري محدودیتونو له عمله تړل شوی خو پرون غنو فعالانو په ټولنیزو شبکو کې لیکلي چې د افغانانو په کلتور کې د نجونو د تعلیم مخالفت اساس نه لري نن درې سوه اته پنځوس مورز ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې اوس مهال 3 میلیون نجونې له زده کړو پاتې دي یونیسف په یو بیان کې چې د وشي په 13 نیټه پر ټوئیټر خبر شو له طالبانو وغوښتل چې پر خپل پریکړو بیا غور وکړي او د ټولو نجونو شونځي پرانیزي د طالبانو د پهنې وزارت مخکې ویلي و چې د ټولن جنو پر مخ د شونځیو د بیا پرانستل کېدو په اړه د دوی تر هم مشانو تر رسیدلې خو میاشتې وشوي دغه شونځي لا هم نه دی پرانستل شوی
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
د خوړو نړیوال پروګرام وای دوی روان کال په افغانستان کې 21 میلیونه زیات افغانانو سره مرسته کړې خو په افغانستان کې ګڼ کسان وای عجلو بشری مرستو ته اړتیا لري
د خورن ریوال پروګرام بیا دبليو اف پی وای توانی دلی د آسیا پرختي بانک په سخاوت مندنه مالی مرسته په افغانستان کې سکل تر 20 میلیونو ډیرو افغانانو سره د خورو په برخه کې مرستي وکړي دغه سازمان پرون په خپل ټوئیټر کې لیکلي چې دوی پر اړمن افغانانو د ژوند ژغورنې په برخه کې ستراري خور هم ویشل دي خو هر ورځ د افغانستان له بیلابلو برخو اوریدونکو لازمي رادیو سره په تماس کې شکایت کوي چې مرستي استیرمن کسانو ته نرسېږي عبدالباری د هلمند نه
مستواله راځي ګرد خام خوشنخت خیر او خالو بشه خلانو اشتکی جوړ غریب او دا تباد ورور په دې مرسته کې نوم ایسته کیږي.
بلخو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې 19 میلیونه وګړي کافي خواړه نه لري، 24 میلیونه نور وګړي په بیوزلۍ کې ژوند کوي. د اوچا په باور په افغانستان کې له دغو ستونزو سره سره 15 میلیونه او 8 لکه کسان داخلي بېځایه شوي دي. روستي او زلزلو او سیلابونو هم په افغانستان کې ګڼو کسانو ته ځاني او مالی زیانونه راوړي دي او د ژمي راتګ خایي د دوی ستونزې نورې هم زیاتې کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
البانیا یو اربیا خبر ورکړی چې د جمعې په ورځ پر یو سرحدي دستګاه سایبریا انټرنیټي حمله شوې ده او عاملان یې په ایران پورې تړلي. بلل مخکنی انټرنیټي حمله د البانیا او ایران د اړیکو پرې کېدو او پر تهران د امریکا د تازه بندیزونو سبب شوې ده. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات احمد تکل راوړوي.
د البانیا د کورنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل چې دغه دوهمه سایبری یا انټرنیټي حمله د هغې پخوانی ایرانی سرچینې له خوا شوې چې د البانیا او ایران د ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کېدو سبب شوې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلی چې په تازه سایبری حمله کې د البانیا د پولیسو مخابراتي سیستم په نښه شوی دی. د کورنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي د دې انټرنیټي حمله له کبله د اطلاعاتو د مدیریت هغه دستګاه چې په سرحدونو کې د خلکو تګ راتک ثبتوي د لنډ وخت لپاره لکاره ولوي ده. د البانیا رسنیو هم راپور ورکړی چې د دې دستګاه لکاره لویدل د دې سبب شول چې د البانیا د جنوب لږ تر لږه دو سرحدي بندرونو کې خلک په اوږدو کتارونو کې د زیات وخت لپاره انتظار پاتې شي. چارواکو د دې حمله د شنډولو لپاره په سمندري بندرونو کې د کمپیوټرونو د کنټرول سیستمونه مړه کړل. دا تازه حمله داسې مهال شوې چې څو ورځې مخکې د البانیا پر سرحدي سیستمونو یو سایبری حمله د البانیا او ایران ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کېدو سبب شوه. د البانیا صدر اعظم ایدی راما پرون په خپل ټویټر ولیکل چې مخکنی سایبری حمله د هماغه حمله کوونکو لخوا شوې چې د البانیا دوستو او متحدو هیوادونو غندلې وه. د البانیا حکومت تیره چهارشنبه ایرانی چارواکو ته امر وکړ چې له البانیا ووزي او له تهران سره یې ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړل. صدر اعظم ایدی وویل دغه پرېکړه د جون د میاشتې د 15مې د سایبری حملې په تړاو د څیړنو په نتیجه کې وشوه چې د ایران سرچینې پکې داخلې وې. البانیا چې د ناتو غړی هیواد دی وایي کافي شواهد لري چې په هغه سایبری حمله کې د تهران لاس لرل ثابتوي. امریکا په ځواب کې د ایران د استخباراتو یا اطلاعاتو د وزارت او د دې وزارت د وزیر سید اسماعیل خطیب پر وړاندې بندیزونه اعلان کړل. ایران پرون شنبه دغه بندیزونه په کلکه وغندل.
له خبرونو ور اخوا
نن د سپټمبر یو لسمه د یو ښکاله مخکې په دې ورځ پر امریکا هغه بریدونه پر افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال پوځي ائتلاف د حملو سبب شول چې پر امریکا شوی او هغه وخت هم پر افغانستان طالبان واکمنانو اوس هم شنون کې وايي په کابل کې د ظواهري وژل کېدو ثابت کړ چې طالبان لا هم لال قاعده شبکې سره اړیکې لري. په دې اړه ځانګړي راپور کې د موضوع ته تفصیلي کتنه شوې.
فارن پالیسی خبرونه لیکلي یک شنبه د سپټمبر یو لسمه پر امریکا د هغو تروریستي حملو یو وشتمه کلی زده چې لا افغانستان د القاعده شبکې له خوا پلان او پیل شوی وي. خبرونه
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
لنن څخه یوشت کال مخکې د 2000 لومړی میلادي کال د سپټمبر 11 د امریکا متحده ایالاتونه د څو خنړیو حملو په صحنه بدل سو. دوی حمله په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوو دنګو ودانیو وسوې چې دوی الوتکې ورسره وجنګول سوې. درېمه الوتکه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان پر ودانۍ ولاګېده او حمله کوونکو څلورمه الوتکه ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یو کارونده سقوط کړه. پر امریکا په دغو حملو کې نږدې 3000 کسان ووژل سول. خو دا له امریکا 11000 نه 125 کیلومتر لري لا افغانستان سره تړلې حمله یو بلل سوې. هغه وخت طالبان پر افغانستان واکمنان وو چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه. په سعودي عربستان کې زیږیدلې هغه څوک چې د دغو حملو اصلي طرح وبلل سو. امریکای د ورسپارولو غوښتنه وکړه، خو د طالبانو د هغه وخت مشر ملا محمد عمر یې له ورسپارولو ډډه وکړه. بلاخره د 2001 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 8 د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش پر افغانستان د پوځي عملیاتو امر وکړ.
دا په احتیاط هدفي اقدامات د دې لپاره دي چې د یو تروریستي عملیاتي مرکز په توګه د افغانستان د کارولو مخه ونیول شي او د طالبانو د رژیم په نظامي ولتیا برید وشي.
دغه عملیات د طالبانو د 15 کلنې واکمنۍ د ړنګېدو سبب سول، خو اسامه بن لادن چې امریکا په پسیوه لا هم لسترګو پناه وو، دې موضوع شاوخوا یوه لسیزه دوام وکړ. اسامه بن لادن بلاخره د 2011 کال د مې میاشتې پر 2 د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد سیمه کې د امریکا په ځانګړو عملیاتو کې ووژل سو. او د القاعده شبکې مشري د دې ډلې 2 درجه مشر ایمنل زواهری ته پاتې سوه. تر دې پیښې څخه کم 11 کال وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د اسامه بن لادن د ځایناستي ایمنل زواهری د وژل کېدو خبر د پاکستان په گاوند افغانستان کې ورکړ.
United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
د امریکا د متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر جو بایدن د اگست میاشتې پر لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې ایمنل زواهری د جولای میاشتې پر 1 د کابل په یو کور کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د پیښه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو د کال پوره کېدو په درشل کې وسوه. د دوحې په موافقه کې له تروریستي ډلو له دې جملې القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو پرې کېدو خبره هم سوې ده. په امریکا کې د ډیموکراسۍ او د دفاع بنسټ مخکښ همکار بیل روجیو وایي په افغانستان کې د الزواهری وژل کېدو د طالبانو او القاعده شبکې اړیکې ثابتې کړې.
دا مهال افغانستان د القاعده لپاره په خوندي پناه ځای بدل شوی. القاعده شبکه د طالبانو میلمنه ده. په وروستیو کې د الزواهری وژل کېدو دا موضوع ثابته کړه. هغه ته په کابل کې د سراج الدین حقانی تر نظارت لاندې پناه ورکړل شوې وه. د القاعده شبکې نور مشران هم په افغانستان کې دي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد په دې باور دی چې القاعده شبکه نن سبا بیرته د طالبانو په یو مټ بدله سوي ده.
کچېره د القاعده او د طالبانو په خوانی جوړو اړیکو ته وګورو او بیا د القاعده د مشر الزواهری په کابل کې وجل کېدل، هغه هم د ارګ په 300 متره کې په یو مجلل کور کې او تر دې پیښې شاوخوا 3 میاشتې وړاندې تاسو راپورونه خبرېدل چې د القاعده د بخوانی مشر او بنسټګر د زوی ملاقات د سراج الدین حقانی سره د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سره، او تر هغه هم وړاندې هغه راپورونه خبرېدل چې د طالبانو په بهرنۍ چارو وزارت کې د القاعده ځینی تخنیکی کسان د دې سره په چارو کې مرسته کوي. دغه ټولو ټکو ته په کتو خدي کې هیڅ شک نه پاتې کیږي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې القاعده نه یوازې په پټول ډار سره فعالیت کوي، بلکې یو د بل قومټ او وزر ګرځېدلې دي.
د سیاسي مسایلو شنونکي ثناءالله مخلص وایي د القاعده په ګډون چې له طالبانو سره اړیکې لري، زیات افراطي ډلې د استخباراتي سازمانونو د ځینو پټو او ښکاره اهدافو د عملی کولو لپاره رامنځته کیږي.
طالبان او القاعده ډیر نشته اړیکې سره لري چې د دوی هغه تمویل او تجهیز او سرچینام ډیر سره نشته دی، او کوی په اصطلاح باندې بخي فقط لاسونه واغلار او ترې کې بیل دي کني نور لیوا خور څخه ابو ده نه خوري. دا هغه سره په څنګه کې د ټولي ابزاري ډلې دي چې استخبارات استفاده ځنه کې او د استخباراتي اهداف لپاره په نړیواله کچه رامنځته شوی دي او لا هم پر مخ باندې روان دي چې تر څو د نړیوال استخباراتي سازمانونو لپاره لا به وکي د غوډه مداخله د فار زمينه سازي سي او د غوډه اهداف لپاره د ډلې جنگيږي او لا هم جنگ کوي.
د واشنگتن ډي سي د ويلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسيا د برخې مرستيال مايكل کوګلمن ازادي رادیو ته وویل داسې نشي نسته چې طالبان دي لال قاعده شبکې خپل لار جلا کړی.
The Taliban is not distancing itself from Al-Qaeda.
Taliban la Al-Qaeda shabaki in jala kigi. Ka par Al-Zawahiri hamle ta katana wuklu. Pa sarganda malumegi chi da Taliban o puliku ki aga ka haqani shabaka wa ya bulso la Al-Zawahiri sara bush pali alki maujudi wi. Aw pa Kabul ki da aga astugnita asantia barabara kri wa. Zaka sarganda da chi mumkina nada da Taliban o puliku ki de da cha la khabridu aw la Al-Zawahiri sara lamrasti prata. نو مولا هلته وسیدلې وای
که څم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا چنګولو یو کال پوره سوی خو د نړۍ یو هیواد یې هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا د روان میلادي کال د اپریل پر 14 په یو راپور کې وویل د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې پر 13 له افغانستانه د امریکا د ټولو ځواکونو تر وتلو وروسته د امریکا متحده ایالاتونه له هغه تروریستي ګواښ سره مقابله کوي چې تازه سر اوچت کړی دی. د شورا په راپور کې د امریکا د یو اټکل په حواله القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د پیاوړي کېدو په حال کې شول سوي او راپور وایي چې دغه ډلې له افغانستانه هخوا هم د پام وړ ګواښ رامنځته کولی سي. په تیر حکومت کې د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا د القاعده تر څنګ داعش ډله هم د افغانستان لپاره یو ګواښ بولي.
دغه د وروستي کوم تحولات چې په کابل کې رامنځته شو له زواهري ووژل شو نو هغه افراطي ډلې چې په افغانستان کې د مختلفو نورو اهدافو لپاره دلته موجود وو که هغه ای ټی آی ایم ده که هغه ای ایم یو ده یا فرضاً لشکر طیبه یا نورې ډلې چې کوم دي او هغه مستقیما پاکستان هغه تقویه کوي نو دې ډلو لپاره هغه پناهګاه اوس مشکله شوې ده او دا ویره ورسره ده چې طالبان په منځ کې که هغه قانی ګروپ دی یا نورې ډلې دي دغه معلومات امریکایانو ته ورکوي او ځکه د دې افراد په نښه کېږي. یو طرف ته پاکستان کوشش کوي ټي ټي پي مشران د منځه ویسي او بل طرف ته امریکا کوشش کوي چې القاعده او دواړو کې سره دې رابطه لري نو په دې خاطر باندې څه افراطي ډلې چې دي دا به د داعش په نوم یا یو خواته کېږي او د طالب په مقابل کې به خپل فعالیتونه کوي. داعش د په نوم باندې حرکت د طالبانو لپاره او د افغانستان لپاره او منطقې لپاره د اندېښنې وړ دي.
طالبانو په ورور چنګر کړی چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره کوم ارتباط نه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا هم باید په سرعت سره وایي چې اوس القاعده تنظیم دلته شتون نه لري او د افرادو په شکل کې څوک وی هم په پټو په پنهان ډول باندې هغوی تنظیمي اړخ او تنظیمي سبخه نه لري. اوس او د داعش په وړاندې باندې زموږ مبارزه روانه ده. هغه دومره لوی تهدید نه ده چې د افغانستان له خاورې نه دي چاته ضرر پیږي.
خو په امریکا کې د ډیموکراسۍ او د دفاع بنسټ مخکښ همکار بیل روجیو وایي چې طالبانو دا ډول ژمنې د سپتمبر د 11 تر حملو مخکې هم کړې وې. د بهرنیو اړیکو شورا د راپور له مخې احتمال شته چې د امریکا د ګټو په وړاندې د القاعده شبکې ګواښونه لا پسې پراخ سي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د افغانستان له خاورې به هیڅ ګاونډي هیواد ته کوم ګواښ نه پیښیږي. شغلی مجاهد په چنګاښ یا سرطان میاشت کې په خپل ټویټر کې لیکلي چې د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې په داعش پورې تړلي درې کسان ووژل سول او 15 تنه نور یې ونیول سول. د دې په وینا دغو کسانو په وروستوي کې د تاجکستان او ازبکستان پر خاورو راکټي حمله کړې وې. په لندن کې د نړیوال ترورزم د چارو متخصص عارف سحر وایي په سیمه او نړۍ کې ځینې سیاسي بدلونونه کولی سي له افغانستانه نویو خطرونو ته زمینه برابره کړي.
پاکستان، ایران د مرکزی آسیا هیوادونه د روسیا او اوکراین جګړه د غټول مناسبتونه د افغانستان پر اوضاع شور یا هم برعکس اغېز کوي. پر دې بنسټ په راتلونکي کې په طالبانو کې هیڅ ځواک او اراده نه لیدل کېږي چې له افغانستانه د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو د دغو تروریستي تحرکاتو او ویجاړونکو فعالیتونو مخه ونیسي.
خو بیل روجیو وایي دا مهال د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګې پر تله واقعي ګواښ القاعده شبکه ده.
طالبان به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې وجنګي شي. دوی دا مهال جنګي شي هم د اسلامي دولت ډلې د ګاونډیو هیوادونو په وړاندې ځینې حملې کړي. دوی د تاجکستان او ازبکستان په وړاندې ځینې راکټي حملې کړي. خو القاعده شبکه په افغانستان کې خوندي پناه ځای لري. طالبان د دې شبکې د ځپلو لپاره کوم کار نه کوي، ځکه القاعده شبکه د افغانستان میلمنه ده. زما پاند دا واقعي کوشته چې افغانستان سرچینه اخلي.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د تیر کال په دسمبر میاشت کې د جنرال فرانک مکینزی په حواله چې هغه وخت د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان وو راپور ورکړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دغه هیواد کې د القاعده شبکې د غوړو شمیر زیات شوی. خو د دقیق شمیر په باب یې څه نو ویلي. د بهرنیو اړیکو شورا د راپور له مخې وروسته له هغې چې له باګرام هوایي اډې او پل چرخي زندان څخه په زرګونو بندیان خوشې سول، د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګې د غوړو شمیر له 2000 څخه نږدې 4000 ته زیات شو. په دوام راغلي چې په افغانستان کې نورې ډلې هم فعال دي، لکه د پاکستاني طالبان غورځنګ یا چی چی پی، د شرقي ترکستان اسلامي غورځنګ، د اسلامي جهاد او ازبکستان اسلامي غورځنګ. د ملګرو ملتونو او امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سلاکار برنت روبین وایي په افغانستان کې القاعده ته د پناه ورکولو له کبله د طالبانو په وړاندې کوم نړیوال اقدام ممکن نه ورته بریر شي.
The international community would be unlikely to
دا احتمال نشته چې نړیواله ټولنه د افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې کوم جدي اقدام وکړي، ځکه سخت اقدامات لوړاندې شوي دي چې په ډیپلوماټیک لحاظ د دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندل، د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کول او د طالبانو پر حکومت او غړو بیلابیل بندیزونه دي. خو د طالبانو عمده ډیپلوماټیک هدف اوس د شتمنیو آزادیدل، د بندیزونو لری کېدل او په ډیپلوماټیک ډګر کې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل دي. که دوی د القاعده شبکې مشرتابه ته پناه ورکړي، دغه یو هدف به هم ترلاسه نه کړي.
د سپتمبر یولسم وروسته مو د افغانستان په اړه اوریدل. اوسم بهرنی ورسپانو ته کتنه سفیولا ستانګزی کړل.